ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
زندگی دمخ نہ جوڑ کا راکھ شد آسمان د سیارو او ستاروں نہ یو داغ را لپزڑ کی دس بگ میں دمخ نہ جوڑ کا
د تصوفی ادب او موسیقی دا خوک صنف قوالین میگی د ساز او سرود ل پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعری یوازی د حقیقی محبوب مینی ته زنګړی دا چې پاریایی اقوامو کی مینوال زیات دی. دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړی
د سویل کې چې د حقیقي مینې پرنګ رنگ شوی د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوی دی چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې له اغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه، التجا او خلوص سره یو ځای کېږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد، عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقی یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلې او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي لمخي قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنت او لایټ غزل سدا ډول غزل سدي د کلاسیک غزل سره لیگ ور فرق لري، او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کېږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي، او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته، دی کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتې هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقۍ د چې متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خښوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو څه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې پخپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې پخپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دیخوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه پخپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 450 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقه نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې په پښتو په دري ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي، یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې کڑکیو د کوټو څخه خدینه دوی ونبینی، یعنی سالکین ونبینی. دا سندر چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې د سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قولي سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدار از یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوښینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې پاغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني، چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي، او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی د سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دی تشویق شوی. دا چې تشویق نشته، دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن کی پیژوره.